د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي خپل ژوند څخه شکایت کوي وایي
د افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ زما 20 کال ټول ابس لاره اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کال باغې کې خواري کوم یا شل کال تر څو زه بیرته خوشاله تاج شم باغې کې دا ډېر زوروم کې ده
شمستر گستر گوتا ہر خوا اور پسی وګورم نګورم هاغا دکا دنیا اور پسی وګورم نګورم هاغا دکا دنیا اور پسی وګورم
هنرمندان وایي چې د طالبان حکومت کې له نور ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر ځوروي
زدا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوکور ورکي په کاروبار د نشته د چشې نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکي په پروګرامونو ته نه ته چشې بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نشته که د هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
دا موضوع چې ملتیا مو کړی د جمهوریت له نسکوري د لو سره سم چې کله طالبان بیا د دوهم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی دوی وای ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه خو لکومی ورځی چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی په رسنیو کې دندې درلودلې د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی له ګڼو ناخوالو سره مخ دی
موږ باندې خو پابندي ده لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی زما پلار دی په بستر په د تاج محمد استاد زما مشر ورور دی نګامه د طب هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړه څومره تکلیفونه هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړه دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم او د یو افغان ځوان په صفت به زه تاسو ته ووایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده ما چې کوم کار وکړ زما 20 کاله ټول ابس لاړه اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کاله باغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحاله تاج شم باغې کې دا ډېر زوروم کې ده دومره زوروم کې ده تاسو ته وایم چې نشم ویلې بیان راسته دې اورېدو د مهاجرت شپې وي په زه پښتونخوا کې هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګرونه هم تېر کړه دغه دن زه خپل هیواد ته راغلم دلته دومره تکلیفونه او استادانو سره پاره یعنی موکړي او پیدل مزل ما کړی دي تر څو استاد نه خپل زده کړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاس ته راوړی نو دا ډیر وګنوم کی دا ډیر حیرانوم کی دا ډیر دردوم کی دا چې یو کس دومره خواري وکي او دومره تکلیف تیر کی اخره کې هیڅ شي نو اوس مزه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پېږم هر څه سیستم زموږ والد سره به اشاره ځای کو شو به زموږ مشورور سره او هغه په دې سال شو نو دا هر څه د خدای ایلی ته سری ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغه حال ته راغې چې زه په کور کې ناستم سردی چې هغه ما ته څومره ضروري هغه یو پلاته پته ده او ما ته پته ده
چرته یې لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکوم یو راز څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید. لن موري سره مې مرګه کړی په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې لڅه وخت را په دی خوې سندري بیلی
سندر سره خو مې شوق شل کالو نه خو وسه سوشل میډیا ته د اته نه کال کیږي لس کال چې زراوته
درته وایي چې څه رقم سندری تاسو وایي محلي سندری دی کوم رقم شیرونه زیات وکوي؟
زه خو زیات د محلي سندر غاړی ما ځکه چې ما په افغانستان په تلویزیونو کې رسمي وظیفه کړې دي. یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي د محلي سندر غاړی د کده سي ادبي سندر غاړی ما
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویل دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې د پڅانګ تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنتلی
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله اغه موسیقي منګه نه کوله کم چې د بر قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ منګ دا محلي موسیقي کوله تلوم افلونه تتلو.
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري؟
سندرې خو ډیره زیات لري. ما یوټیوب کې ډیره زیات سندرې دي ما چې به هیڅ نه می 200 سندرو نه ډیره دي.
کومه سندره دا چې خپل دي ډیره زیاته خوخیږي او کله دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخسته؟
نو سندرې خو ډیره سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندرې ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته. هغه دی شیفت عمل کامل سه یو سندره دا تیرونه خې دي مخکینه باندې ټوران دا نه پوی موټر وان دا الله دې ورته خیر.
bale کله چې لږ زره زیاته برخه دی اندې سندرې چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړئ راته وای
او به په دوه بل سه درته وایم.
وال خویس نه چالانیږي په غم اخته ده چې بیا چالان سینه ودریږي په غم اخته ده په ټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده ود نمونی لپاره ټپ کې چالان ده نا پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی وټیرونه خدي مخ کې نه بنټ اوران ده نا پویا موټر وان دے الله دے ورته خیر کی نا پویا موټر وان دے الله دے ورته خیر کی
کی رضیاته مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمہ کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نا پو هم موټر وان دے الله دې ورته خیر کی څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو اودیسی ډیر ولیدلې نا پو هم موټر وانان ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الله دې څه وځ دا دی ویلې
څه تعجب غونډه ښکاره سونو مې له زبا دا تمه خپ زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو که په یوټیوب کې نو کار جاي کې دا ډیر زیات مینه خلکو راغ کړل په دې سندره باندې یو بل سندره دا تاسو به اوریدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې لپاره مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې لپرز منځنا مې هم زیاتې جنازې وکړلې په دې وطن کې مې آشنا د غس شپې وکړلې لپرز منځنا مې هم زیاتې جنازې وکړلې هم دغه خلک په دوزخ ته ځي په دې خبره قسم وکړو شو وسوله بیا جګړې وکړلې لپرز منځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت جمهوریت سقوط وکړو طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډېر زیات ستونزې ما ولیدل بدون تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډېر زیات ستونزو سره دونه ستونزو سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې می کراچی وانی می وکړه او بټای کې می کار وکړه دا د سیمټو د ګلکاری می وکړه مزدوري خو بس په 2200 روپۍ باندې جماعت د کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله که گزاره کیږي. نو کله کله دومره مایوسه سم دومره مایوسه سم چې له حد نه سیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړه، خښت ورکړه، دا سیمټ ورکړه، دا بوجۍ کته کده دا ورکړه، هغې نه بعد می بیا لاس ګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړل، ډیر زیات مشکلات دي.
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګا لپاره خوراکي مواد څه رقم پیدا کوي؟
دونه اندازې ته قرض درسوي مچ اوس دکانداران قرض مر سره نه کوي.
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی؟ آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي؟ بیا په تیره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نور زده کړې کوي؟
مشر زوی مې داسې وم ټولګي پورې اول نمره روان و، اوس دا دوه میاشتې کېږي. هغه ته مې ویلې زویه چې بس مشکلات د کور ډېر دي، هغه مې مکتب نه وباسته. دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې نولی ده. بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي؟ خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول، تاسو هاته له مکتب څخه راوویسته، څه هیلې څه ارزو مورته درلودله؟
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښی و، مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی و. ما ویلې چې زه یما بچی به آینده جوړه سي، یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه تینه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي، له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده، ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې، ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي، یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړی نفقه پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل، خپلو بچانو ته پې نفقې او ارس یو وړه یو شیان اوړل.
آیا له دې وروسته هم غواړئ چې سندرې وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو، خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم، که هغه د سندرو له لارې، که هغه له هرې لارې دی.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ، له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کل پردے دے، دلتا غاچ سڑے دے چد چاکل پردے دے، یار دا وطن پردے دے، یار دا کل پردے دے، دلتا غاچ سڑے دے چد چاکل پردے دے، دلتا غ سړے دے چد چاکلے پردے، رات چوکوائی ماجرو، رات چوکوائی سوالگرو، رات چوکوائی ماجرو، رات چوکوائی سوالگرو، منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے، دلتا غ
دې رضیات مننه. تاسو ژوند دی سلامات اوسې، په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي.
خدای مهربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بند شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان رجسټر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست وو، نور ښایسته ښایسته غزلې وو، ښایسته ښایسته شعرونه وو، داسې شعرونه نه وو. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړه ګولې، د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو وای دا غنو مې یاد کړی ده. دغه مونږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده، کنه دا یو فلکلوریک سندره وو. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانه او داریا و سره دې سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به سبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به یي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی هر یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې ده هغه بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته ځلی دوه ځلی تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړ چې اتڼ پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډ اولی شي صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژني زما نوم کبین د کوزی پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر ریډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر دپاره خپل وطن دپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و
خغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غوړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنکوي چې د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ور باندې خبر شي دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلي باندې کې اوس هم موسیقي کوي اوس هم خلک ولا راځي بعضي هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلیغ باجي دا واخلې موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک موږ پسې راځي موږ خلک پسې دروازه نه ټکول چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو موږ خپلم غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نه لګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایي چې درې ورځې کېږي موږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ وړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته ځو ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوي صبر وکړه چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو دا ریزم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې ده بل ورسلانه ما ریزم ورته ورکړم دا د ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته دي څوک په چپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیانه کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دي دغه ستیت په تر کې یو دغه سروې کول نشي نور ار سره خپل ګوتی لګي کاټ اخلي ته یو ګډ وټ حالات کې روان دي دغه هنرمندان بیچاره غنار په خدای خپل کورونه کې نازل الله یې هلی تنازل زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکي، وای کاروبار دې نشته د څه شي نه به ته کرایه ورکي، دکاندار ورته قرض نه ورکي، وای پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکي، ګیس والا ورته قرض نه ورکي، نانبه ورته قرض نه ورکي، څه درته وایو نور. دغسې یو مشکلات دی چې دغه هنرمندان نن سبا کې دي، مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی، دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ور باندې پابندي لګولې ده، مجبور شي دا خلک څه شی وکړي، داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي، اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال. دا یو نیم کال کېږي چې دغه زموږ غریزه سره میاشت کې پراته دی، چې صبر کړه موږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوی ده. نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. که چیرې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودۍ روبرو است.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
ده آزادی ملمه
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل ملما سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. ملما مو رفی نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټره لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. شاغلې نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته، هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادی وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم، بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و مپم دی ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصله خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښېږي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایې. نو بیا استادان مې ولیدل، نو پلار مې ولیدل، نور مې ولیدل، رضا دا خکار دی چه مثلا زکه وغارم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم، هغه ډېر حده نتیجه م ورکړم.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خود سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شایان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي، که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکمه
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګوري که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول کنه، سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و، که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې، 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې، چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اوري.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ماته رایادیږي په افغانستان کې، موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولی چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاسترارو نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوالو پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تم مقایسه که مثلا اگه اولو کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و، ډیر مثبت و او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګې و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به تکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغې لحاظ ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه؟
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زولارم جنوبی کوریا ته، جنوبی کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبی کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلما ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد دي کې املوک دا په افغانستان کې نه، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دي. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یاد دي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل، بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. و سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډیر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډیر ښه پوهنتون کې چې دی یو کې په ساته په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل یو خو شاید د منابعو تفاوت د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي یعنی دغه خیګنی چې دوی لري دغه مشکل شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره ما همکاران که دا غږاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوئ چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري؟ فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردان به خپل کار کولو کنه. د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دي چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په ساته شاید وویم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به یې کار اخیسته د نور شیانو نه به کار اخیسته خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکړي هغه هیڅ رواج نه درلوده نو د ټکنالوژۍ نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل د مثلا احصایه به موږ هغلته زده کوله اما پخوانی احصایه وه چې د تختې د مخې نه بهم یا مثلا هغه فرمول به م په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي طبعا اساسات باید سړی زده کي اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کي هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړې د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته له کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادې کړي په دې برخه کې څه وایې ستاسو نظر څه دی
ډېره مننه څاروان صاحب ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د همغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولو ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکولو او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي ما په خپله هغه عملي کړي نه وو نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کی دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې ما پغې کې عملي کړلې هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې یعنی هم مې د ونو تر منځ فاصله کمه کړه هم مې د قطارونو تر منځ فاصله کمه کړه نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال فاصل راتلې خو کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال فاصل راغلې نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړو کې فابریکا چې په هغه کې ته روب تولید کې، په هغه کې ته اچار تولید کې، یا ته یو وړو کې ګلخانه جوړه کې، یا د چرګانو یو وړو کې فارم جوړ کې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، په هغه کې هم ته ګټه کوي، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوي. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
ځنګلې اسلام